سلام لس بجے شوې د رواني خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې خو په پیل کې لند خبرونه ورپسې څو راپورونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي دا د ورسته له حقیقي چې د پاکستان پوځیانو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې د افغانستان پر خوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بللی وو او ویلي وو چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو خبرې کوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیرش پر سنوی ته په یو لیګلی غږیز پیغام کې ویلی دی چې افغانانو لخپل وطن د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي مجاهد ویلی جنگ د هیڅ په ګټ نه دی او په سیمه کې د بے ثباتی سبب کېدلی شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خوره د پاکستان هوایي حمله په کله کوغندلې دغه استازولۍ بیگانه وخت په یو اعلامیه کې ویلی د افغانستان په خوره کې دننه د پاکستان هوایي حمله د افغانستان پر ځبکړی بشپړتیا تیرای دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حمله روانې وي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځای کېدو سبب شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپورونو اندېښنه وښوده دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 45 ډېر ملکیان یې ووژل او د یمن حوثی یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو پر رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثی یاغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي په یمن کې د حوثی یاغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل په سمندرګي کې د امریکا تازه حرکت د واشنگټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثی یاغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله لکه څنګه مو چې مخکې وویل د رواني خبرونې ډیره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې هم څو راپورونو ته ستاسو پام را اړوم پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې نن سهار خپره شوې تور لګول شوې چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14 د شوې برید وسلوال د افغانستان له خورې وراوختي وو طالبانو تازه د پاکستان د دې ادعا په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو پرون یې دا برید غندلی وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې جزئیات نور زموږ همکار امید زهیرمل را سره شریکوي زهرمل سے پدی اعلامیہ کی سویل شوی
بلے پرخوس او کونړ د پاکستانی الوتکو له هوایی بریدونو وروسته د هیواد بهرنیو چارو وزارت د حمله توجیه کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یک شنبه په ورځ یو خبره کړی خبر پاڼه کې ویلي کل چې یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان لقول لیکل شوی چې ورسیو کې د تحریک طالبان پاکستان چې دوی ورته ټی ټی بی وای د دوی لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتی پوسټو بریدونه شوی او مرجوب لای وراړول ده خبر پاڼه کې تور لګول شوی چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکو وسلوال چې وطن پاکستانی عسکری ووژل د افغانستان له خاورې نه وراوختي وو د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې د خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی کروان وزیر دوام وکړي د جوړن کرخي پوګدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅه ته ځان ورسیږي
دا یادونه باید وکړو چې مخکې هم دغه ډول ادعا کېدلې دغه خبرې چې غنی د افغانستان خوره د پاکستان په ضد کارول کیږي معنی څه ده یعنی د کشمکش په دوام لري
پاکستان په ښکارا په کونړ او خوست او ځینې نورو سیمو کې لیاو شمیر هغه کډوال ویر لري چې افغانستان ته هلته د پاکستان لخوا د شویو عملیات لخوا د تر کډ شوی او دوی فکر کوي چې غنی دوی د افغانستان خوره د دوی پر ضد باندې کاروي اما په زلولو د افغانستان مخکنی حکومت یعنی جمهوریت پر مهال هم د پاکستان دغه ادعا رد شوې ده او پاکستان دا سې ثبوت هم نه دی وړاندې کړی خو طالبانو تر دم غړي پوری ښکارا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دی اعلامي خبرګون نه دی خودله خو وړاندې دا ډاډ ورکړی و چې دوی د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد حتی په سیمه و نړۍ کې نه بلکوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي
ډېره زیاته مننه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ د سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زردشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړون چې طالبانو کوم اعلامیه او انزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازم نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کېږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د هغې برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤولي، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغه سیمو موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداش مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربا هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندېږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړي او ګڼ شمیر بېګنا افغانان وژلي، بل وړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي، هغوی به د دینه ناوړه استفاده وکړي. خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه برید وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخه کوي راکټي بریدونه ترسره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقې دی، د دې تلفات بے سابقې دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګناه افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحه کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل د غبرید وغندو او دغه سلسله به جاری، داسې معلومیږي چې د طالبانو د پاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره دریږي او که د خپل ولس سره دریږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حمله سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې برید وکړو او خواشه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیر جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګا په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې و یو نظامی قرارګا و، هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خودو او د امریکا سره اړیکې موتړلې. دلته دغه موضوع چې د خوست دا د غینا زیاته مهمه ده او کم نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضی تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زردشت شمسو چې په کابل کې د پاکستان د سفیر د هزارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي راډیو ته غوښتا د جرمني یا آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمني لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 24 نیټه پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا په رهبرۍ لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهماتو د ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. راپور اسدالله الدین وړاندې کوي.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زونټا ګرسپان سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخلېدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخلېدو په معنا نه ګڼي. د جرمنی عدلی وزیر ویلی ځکه نو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړې سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلېدو سبب نه کیږي. د جرمنی ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بېدلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، څرخی او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمنی په کین اړخي ائتلاف کې دننه غوښتنې زیاتې شوې دي. د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن دغه راز ویلي هیواد به له لومړنیو هیوادونو وي چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو د احتمال په باب څېړنې پیل کړي چې د جرمنی فدرال پولیس او لوی څارنوالي به دغه څېړنو مشري کوي.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دې اړه د روانډا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت د پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د روانډا ته نه لیږي. نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پیټل د تیرې پنځشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری یو مرستیال جیلیان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوې طرحې په خبرګون کې وویل د کمشنری د کډوالو د وضعیت د چیرلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړني یو چیرونو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګاندا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقوقو پر سرغړونو نیوکه کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیشي. کڅه هم تر اوسه پوری څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسکونو زرو عراقي او سوری کډوالو کوربه دي افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
په منځوي شوی هیواد شمالي کوریا کې د دغه هیواد د بنسټګر کیم ایل سونګ یو سل لسمه زیګورز ون مانځل شو. په دې اړه کوم رسمي پوځي پریډ نو جوړ شوی. د ایل سونګ کورنۍ له 1947 میلادي کال راهیسې پر شمالي کوریا حکومت کوي. د دین مانځني جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیګورز یو سل لسمه کلیزول مانځله. کیم ایل سونګ د منځوي شوی هیواد شمالي کوریا د اوسنی رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې و. خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نشول او پریډ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15مه په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیم ایل سونګ زیګوراز ده. بلخوا د جنوبي کوریا او